نه په رواني وسات کې درته دوا ونی زی خبرونه تاند څنګه او هم د ډول درس سات لرو خو ترغه مخ کې خبرونه او څوره پرنه هم شته دا افغان چینا په نوم شرکت د سرپل ولایت د تیلو لڅاګانو څخه د تیلو د استخراج چارې پیل کړي. بختر خبري اژانس چې طالبان یې اداره کوي پرون خبر ورکړی چې نوموړی شرکت د سرپل ولایت د قشقري سیمې له 1200 او د اقدریا سیمې له 200 څخه د تیلو استخراج پیل کړی، خو اژانس یې دقیقه نیټه نه ده ښودلې. له دې مخکې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت ویان ویلي و چې د افغان چینا شرکت د روغتیا او د برېښنا سیمنټو د تولید په برخو کې شاوخوا 350 میلیونه ډالره پانګونه کوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته چې دا هیواد له نجونو او ښځو سره د طالبانو د حکومت د چلند په خاطر د نړیوالو له بندیزونو سره مخامخ دی، چین په افغانستان کې خپلې پانګونې زیاتې کړې دي. د طالبانو حکومت ته مالی وزارت وایي چې د روان کال په لومړۍ روبه کې بهر ته د افغانستان د صادراتو کچه 1.5 میلیارد افغانۍ او د وارداتو کچه څه باندې 3.3 میلیارد افغانۍ وه. دې وزارت پر خپله ویبپاڼه دا خبر ورکړی او ورسره لیکلی دي چې د همدې مودې په ترڅ کې له 1000 زیاتې سوداګریزې محمولې چې ټول وزن یې له 3 لکو ټنو اوړي د افغانستان له لارې په ترانزیت ډول نورو هیوادونو ته لیږدول شوي دي. دا ادا داسې مهال کېږي چې د 2020 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د هیواد اقتصاد له بحران سره مخامخ شوی او د وارداتو او صادراتو سکتور یې هم سخت زیانمن کړی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله بنګلادیش ته په پرونۍ لوبه کې د درنې ماتې له ورکولو او د لوبلړۍ له ګټلو وروسته خپلې درېیمې لوبې ته تیاری نیسي. د افغانستان او بنګلادیش ترمنځ د دریو یو ورځنیو لوبو درېیمه وروستۍ لوبه د راتلونکې اونۍ د سهشنبې په ورځ بیا هم د چټګرام په لوبغالي کې په پام کې ده. په پرونۍ لوبه کې افغان لوبډلې د رحمان الله ګربز د 145 او د ابراهیم ځدران د 100 منډو په مټ سیالي لوبډلې ته په 500 اوورونو کې د 322 منډو هدف وټاکه، خو د بنګلادیش ټول لوبغاړي په 44 اورونو کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 190 منډې کړې وې او په دې توګه دوهمه لوبه هم افغان لوبډلې د 142 منډو په توپیر وګټله. په نړیوال جام کې چې د اکتوبر 15 په هند کې پیلې کې هم د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه له بنګلادیش سره د اکتوبر په 1 په پام کې ده. او وروسته له هغه چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په سویډن کې د قران کریم د سوځولو پر وړاندې مظاهره راو بللې، په لاهور، کراچي او د اسلام آباد په ګډون په ډیرو ښارونو کې مظاهره وشوې. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې په یو شمېر غونډو کې له سویډن سره د پاکستان د ډیپلوماتیک پریکون غوښتنه هم وشوه. په پاکستان او یو شمېر نورو اسلامي هیوادونو کې دا مظاهره وروسته له هغه پیل شوې چې په سویډن کې یو دیره عراقي وګړي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د سویډن د پلازمینې استاکولم د لوی جماعت مخې ته د مسلمانانو سپېڅلي کتاب قرآن کریم تر پښو لاندې کړ او څو پاڼو ته یې اور واچاوه. اوس هم څو راپورونه ورپسې به بیا تانې څانګې او همدا ډول درسي ساعت خپرونې واورئ. د طالبانو حکومت چې د نړیوالو بندیزونو له کبله له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، په څو اقتصادي پروژو کې د چین د پانګونې خبر ورکوي. د هیواد دولتي رسنۍ چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکوي چې وچنای شرکت په افغانستان کې څه باندې 350 میلیونه ډالره پانګونه کړې. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
په داسل کې چې په افغانستان کې د چین پانګونې په زیاتېدو دي، د هیواد دولتي رسنۍ د هیواد د اقتصاد په بیلابیلو سکتورونو کې د چین د څه باندې د 250 میلیون ډالرو پانګونو خبر ورکوي. د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي په یو راپور کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت د ویان عبدالرحمن حبیب له قوله خبر ورکوي چې د چاینا افغان شرکت به په روانو 2 میاشتو کې د روغتیا، برېښنا او سمنټو د تولید په برخو کې دا پانګونه وکړي. افغانستان کې روغتیایي خدمات، تاسیسات او روغتونونه په ډیر بد حالت کې دي. همداراز افغانستان د اوبو او انرژي له پراخو زیرمو سره سره خپله د اړتیا وړ برېښنا د منځنۍ آسیا له هیوادونو واردوي. د سمنټو د تولید په برخه کې هم ډیر کار نه دی سوی، خو د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت تیره اونۍ د طالبۍ ته د جبل سراج د سمنټو د تولید د فابریکې د وړاندې کولو او په دې پروژه کې د 200 میلیون ډالره پانګونې د پلان خبر ورکړ چې اشاره به یې شاید د چینا افغان شرکت پانګونې ته وه. د وزارت وویل دا فابریکا به په ورځ کې د شاوخوا 6000 ټنه سیمنټو د تولید ظرفیت ولري او د فعالیت له پیلېدو سره به یې زرګونه کسانو ته د کار فرصت هم برابر سي. د اقتصاد وزارت ویاند وایي چې دغه پانګونه به افغانستان ته د کورنیو او بهرنیو پانګونو د جلب او بیروزګاره خلکو ته د کاري فرصتونو د برابرولو باعث سي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډیری بهرنیو پانګوالو په دې هیواد کې خپل اقتصادي فعالیتونه بند کړل، ځکه متحده ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو پر افغانستان اقتصادي بندیزونه لګولي دي. له بلې خوا د افغانستان بانکي سیستم چې د پانګونو لپاره خورا مهم بلل کیږي د همدغو بندیزونو له کبله غیر فعال دی، او ځکه بهرني پانګوال په افغانستان کې اقتصادي فعالیتونو ته زړه نه ښه کوي. په عین حال کې د تیر جمهوري نظام تر سقوط وروسته یو زیات شمیر متخصص افغانان امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته وایستل شول چې دې کار چین او پاکستان ته په افغانستان کې د پانګونو لپاره یو ښه فرصت په لاس ورکړی دی.
و موریدل چې یو چینایي شرکت په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د شاوخوا 350 میلیون ډالر پانګونې اعلان کړی. دا پانګونه د روغتیا، برښنا او سیمنټو د تولید په برخو کې پام کې ده. احمد تکل د کابل د پولي ټکنیک پوهنتون له استاد زابلوال کاکړ سره چې اوس مهال د چک جمهوریت پلازمینې پراګ په چارلس پوهنتون کې د دکتورا په دوره کې زده کړې کوي، په افغانستان کې د چین د پانګونو د څرنګوالي په اړه خبرې کړې. ښاغلي کاکړ د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ویلی چې آیا د چین پانګونې د افغانستان په ګټه دي؟
ما په نظر په افغانستان کې هر معقوله پانګونه چې د افغانستان د زړسوان دو علمي کادرونو تر نظر لاندې له شروع تر اخره د هغوی د بیډینګ په پروسه کې، بیا وروسته د کار کولو په پروسه کې تر اخره پورې د هغوی تر نظر لاندې تیریږي. په هر وخت کې اوس خو تر نورو وختونو ډیر افغانستان ورته اړتیا لري چې سر ته ورسیږي.
چین په نړۍ کې په ډیر مشهور دی چې قراردادونه یې ډیر ارزانه دي او د کوربه هیوادونو کارګر هم نه مني، یعنی له چین نه خپل کارګر هلته ورولي. د افغانستان په څیر د یو هیواد لپاره چې باید بیروزګار خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي، دا ډول قراردادونه کومه ګټه لري؟
بله، د چین په اړه ډیره مشهوره ده چې دوی هر ځای خپل عادي کارکوونکي هم لزان سره بیا. ډیر نږدې مثال د بلوچستان گوادر دی. په گوادر کې دوی حتی عادي کارګر هم له چین څخه راوستل دي. په دې خاطر باندې د بلوچستان خلک ډیر خپه دي چې دوی د پاره هیڅ د کار کولو زمینه نه ده مساعد شوی. خو د افغانستان د قانون وزارت مخکې د ام سی سي کمپنۍ سره په پاینک مادن کې همداسې مایده کړې ول سي چینایان به د افغانستان، ځکه په افغانستان کې په پوره کچه باندې کانی تخنیکی کسان نسته، نو دوی به د افغانستان تخنیکی کسان روزی تر 15 کلونو پورې، او په دننه په افغانستان کې له 15 کلونو وروسته به ټول افغان انجینران کار کوي، چینایان به یوازې د ادارې او منیجمنت تر حده پورې کار کوي. اوس هم موږ د قانون او د وزارت څخه همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو، لکه څنګه چې په تیر کې همدا خبره ډیر په واضح ټکو اورو سي افغانانو ته به سي سلفي صد افغانانو ته به د کار کولو زمينه مساعده وي. دا بیا وروسته د قانونو وزارت او نور افغان ادارو کار دي چې دغه قرارداد تر خپل نظر لاندې ونیسي او همدغه کم څه په مایده کې ویلي دي همدغه مایده ور باندې عملي کړي.
مننه کاکړ صاحب. ورسته پښتنه دا ده چې په افغانستان کې ډیرای پنګونې د چین او د پاکستان دي، او اقتصادي راکړه ورکړه هم تر ډیره له همدې دوه هیوادونو سره زیاته ده. ولې نور هیوادونه مثلا ترکیه شته، هند شته، روسیا شته، د خلیج هیوادونه شته، دوی ولې په افغانستان کې پنګونو ته لیوالتیا نه ښیي یا نه لري؟
ما ته خو تر اوسه پورې د پاکستان کومه تخنیکی پانګونه په افغانستان په قانونو باندې نه ښکاري. کوي هم یوازې به د میډیا تر حده پورې محدود وي. یوازې افغان شرکتونه په تخنیکی او غیر تخنیکی ډول د ډبرو سکارو سکاره له مختلفو قانونو څخه باسي او پاکستان ته وړي، نور څه داسې نسته. اما چینایانو په خوا هم په تیر جمهوریت کې کله چې د امریکا او د ناتو ډیر نفوذ او باغه وخت کې هم دوی تر ټولو غټ د یو د نړۍ تر ټولو غټو کاندمي سره قانون څخه دوی قرارداد کوي. په دې باندې زنه په ځم په نیویارک ټایمز کې او په واشنگټن پوسټ کې د پښتو دغه متل هم دغه سوی په کوم لیکنه کې چې توري به لالا وهي او مړی به عبدالله وهي. نو چې امریکایان او ناتو په افغانستان کې جنگ کوي او دوی نرمه ګټه ترلاسه کوي چینایان. دا جګک پکان باندې هم کله سي بیډینګ سوی وو کمپنی شارټ لیست سوی وې چې په هغو کې ټولې هندي او چینایي کمپنۍ ولې. پخوا هم موږ د نورې دنیا څخه کومه سرمایه ګذاري یا د پانګونې دپاره موږ څه نه دي کتلي په هیڅ اړخ کې. په شمال کې په تیلو په ګازو کې چینایانو پانګونه کوله. داسې نورو دنیا ولې پانګونه نه کوي؟ ولې زموږ په هیواد کې دلچسپي نه شي؟ دا له هغوی څخه باید پوښتنه وسي او ډېر به شوي که چیرې زموږ قانونه یو اړخ ته په قرارداد ورنه کول سي نور هیوادونه هم پانګونه کې وکړي، ځکه دا بیا وروسته موږ ته په سیاسي لحاظ باندې به شاید ډېرې ستونزې وسي. موږ ټول اکتفا مو په یوه هیواد وي او دنیا هم اوس دا رقم داسې باید له هر چا سره موږ باید داسې وکړو چې له هر چا سره مو خپلې ګټې له هر چا سره مشترکې وساتو. ښه به دا وي چې دولت نور هیوادونه دې ته لیواله کړي چې زموږ په هیواد کې پانګونه وکړي.
د کابل د پولي تخنیک پوهنتون استاد زابلوال کاکړو چې په افغانستان کې د چین د پانګونې د څرنګوالي په اړه خبرې کولې. درنو اوریدونکو سمره بولم چې تاندې څنګ او همدا ډول درسي سات خبرونه ووري. د تاندی څنګه درنو اوریدونکو سلام، هیله ده چې ښه به وي او ژوند به مو هم په خیر تیریږي. د دې اونۍ په خپرونه کې لومړی په دې موضوع خبرې کوو چې ځوانان د زده کړو په مهال څنګه نور فعالیتونه کولای شي چې د دوی کاري تجربه هم ورسره زیاته شي. همدا ډول دوی په دې مهال باید کومو خبرو ته پام وکړي. د دې تر څنګ په دې هم غږیږو چې څنګه کیدلی شي ځوانان په بهر کې زده کړې وکړي او ځان ته سکالرشپونه پیدا کړي. هیله ده د خپرونې تر پای راسره وي. په ګڼو هیوادونو کې محصلان د دې تر څنګ چې زده کړې کوي د تحصیل په محل په داسې فعالیتونو کې هم ونډه اخلي چې د دوی تجربه ورسره زیاتېږي او له دې لارې دوی په ټولنه کې ځان مطرح کولی شي. د مثال په ډول د ژورنالیزم پوهنځي محصلان اخبار چاپوي، د ادبیاتو پوهنځي محصلان د مشایرو او ادبي غونډو تابع کوي، د طب انجینري حقوقو او نورو علومو محصلان د خپل رښتې مطابق سیمینارونه او غونډې جوړوي او دغسې د هرې برخې محصلان د تیوریکو زده کړو ترڅنګ د عملي زده کړو او کار زمینه هم ځان ته برابروي چې دوی بیا له فراغت وروسته کولی شي په کومه برخه کې چې زده کړې کړي کار هم پکې وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د محصل قدرت حلیم غږ دی چې د کابل پوهنتون په یوې مشاعرې کې ویاندوی کوله. دی وایي په دغو مشاعرو کې ویاندوی د ته جرات ورکړ چې د ډېرو خلکو په مخ کې وغږیږي.
ګډه چې ماته دا چې له خلکو سره بلد شوم، له سټیج سره بلد شوم، له میک سره بلد شوم، مخکې هغې نه چې زه پوهنتون ته راشم د دوو کسانو په مخ کې هم لشمه لګېدی. اوس مې هم یاد چې په لومړي ځل باندې ما ویاندوی کوله زما په څانګه کې زموږ په څانګه په مشاعره کې یو ډول د وخت
زاهد کریمزی چې په ننګرهار پوهنتون کې ادبیات لوستي او اوس د کابل پوهنتون د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري کوي، د زده کړو ترڅنګ په نورو فعالیتونو کې د محصلانو ونډه مهمه بولي.
د پانتون د ماسلی د وسر صفه درس وای د پاسون پرون دی مجلې مسول مدیر هم د سفر په نوم اخبار نه هم چلو او د ژوند ادبي بهیر په نوم باندې دی ادبي ټولنې د ادبي ناستو مسولیت هم راتر غاړي وو. نو هم زمان د درس سره دا کار نه هم کول او مغه کارونو د هغه منډه هڅه وشي مونږ په پانتون کې یو خو ماسلی چې تر اوسه پر هم یادې وو چې کلم ورزو استادان درنه دی کې خلک مخې شنه تا او بل دا چې مغه حرکتونه مغه ونډي بیا مغه اخبارونه وشي مونږ ته دا توانایي راکړه چې اوس یو چې کولای شو یو ځای ته ډاډه وتلای شو او ډاډه کار کولای شو. نظر له پوهنځي درسونه په دغه برخه کې ډېر څه زده کړي دي. یعنی موږ کله کله ویل چې دغه غونډې دغه ناستې زموږ د پوهنځي لابراتوار دی.
د کابل پوهنتون محصله نازنین بیا د تجربې د ترلاسه کولو ترڅنګ د محصلانو کارونه د ټولنې لپاره یو خدمت بولي.
ګټه خو یو داده چې دوی کله بهر غواړي، یعنی هغه خپل درس خلاص کړي بهر غواړي کار وکړي، دوی یو ښه تجربه به وي. یعنی